የአዛዴ ራዲዮ መጀላ
زما صدلا غزنفر سلامونه ومنای قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو مجله په پیل شوې خبرونه کې ل ناول لیکونکي نصير احمد احمدي سره د هغه د تازه چاپ شوې ناول په اړه کې یو بحث اوري
فرنزه یو سوالګر په کیسه یې په ناولار سې په کې راولم زه خیالي سوالګر نه انځروم زه غ سوالګر انځروم چې ما یو وخت مثلا دغه 50 روپۍ لاس پینولي
عزت الله شمسی د اوسنی افغانستان په ادبیاتو کې د جنگ د بدمرغیو د هنري بیان په باب د خپل تحقیقي کار په اړه خبرې راته لري
زه غواړم د جنگ په باره کې هغه شیرونه راواخلم چې هغه د بې طرف کسانو لخوا لیکل شوي دي فقط هغه شیرونه چې په هغو کې د خلکو درد او هغه ستونزه بیان شوي وي
نور مطالب هم لرو د اونۍ فرهنګي خبرونه هاجره مراد ولي
دا تیر چهارشنبه په ورځ د افغانستان د ځوان ناول لیکونکي نصير احمد احمدي د پنځم ناول د خپرېدو په مناسبت د هغه د ادبي خدمتونو د قدردانۍ غونډه جوړه شوه په دې غونډه کې چې په کابل کې د افغانستان د قلم ټولنې په دفتر کې وه ډاکټر محب الله زغم صدیق بدر پیر محمد کاروان علمګل سهر او یو شمېر نور لیکوالو د نصير احمد احمدي په نثر او داستاني تخنیکونو باندې مقالې او ویناوې واورولې په خوست کې د مطالعې د کلتور د پیاوړتیا لپاره د کتابونو نندارتون جوړ شو په دغه نندارتون کې چې د یوې اونۍ په مخه به پرانیسته وي 12,000 ټوکه کتابونه د لوستو او ننداري لپاره ایښودل شوي دي د خوست ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شاه الفت رسنیو ته وویل چې دغه نوښت د مطالعې د کلتور د عامولو لپاره ترسره شوی دی د پښتو او دری د کلاسیک شاعر محمد اسلم لوند د سلم تلین په مناسبت یو سیمینار جوړ شو په دغه سیمینار کې چې د تیر چهارشنبه په ورځ د سور په 28مه نیټه په کندهار کې جوړ شو په فرهنګي چارو کې د ولسمشر سلاکار وزیر سر محقق هیوادمل د افغانستان رادیو ټلویزیون لوی رئیس زرین انزور نامتو لیکوال استاد شپون او د ادب او ادبي تحقیقاتو ګڼو مینوالو برخه واخیسته سر محقق هیوادمل په دې سیمینار کې ویل چې د اسلام لوند دیوان پخا چاپ شوی خو اوس نه پیدا کیږي او په کار ده چې لساره چاپ شي اسلام لوند چې 100 کاله پخا په 291 هجری کال په کندهار کې وفات شوی دی د هندي سبک له پیروانو څخه ګڼل کیږي د سور په 25مه نیټه د کابل په تیمورشاهی پارک کې د کتاب د اونۍ په مناسبت د کتابونو نندارتون پرانستل شو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سلاکار جلال نورانی آزادۍ راډیو ته وویل چې په دې نندارتون کې افغان ناشرانو خپل 15,000 ټوکه کتابونه نندارې ته وړاندې کړل
لیکوال شاعر او ژباړن عزت الله شمسی په دې وروستیو وختونو کې د افغانستان د هغو شیرونو څېړنه پیل کړې ده چې د جنگ د نادودو تر اثر لاندې لیکل شوي دي د جنگ بدمرغیو په خپله د ښاغلي شمزي په شیرونو هم ژور اثر کړی دی او په دې برخه کې د ده ځینو نظمونو په فرهنګي کړیو کې د ډیرو کسانو توجه جلب کړې ده له ښاغلي شمزي سره د ده د دې نوې هڅې په اړه د مرکې بلنه درکوو ښاغلی شمزي وایي
دغه د جنگ موضوع تاسو ته خپله هم بهتره معلومه ده چې په شعر کې د اولې نړیوالې جګړې نه وروسته یعنې په 19مه پیړۍ کې دا ژانر په شعر کې پیدا شو یا د جنگ شعر هغوی ورته وویلې بیا په دویمه نړیواله جګړه کې هم یو شعرونه ولیکل شول خو هغه شعرونه داسې وو چې تقریبا شعوري شعرونه وو چې یعنې قصدن یو څوک لیکي یو موضوع ته چې د خلکو یو موضوع ته پام راواړوي هغوی غوښتل چې جنگ خلکو ته د یوې لویې بلا پایس یا د یو ډېر لوی مشکل پایس وښیي دا تصویر چې خلک زړه تورن کړي له دغه کاره چې څوک زړه ښه نه کړي په افغانستان کې هم جنگ ته یو څه شعرونه لیکل شوي دي زموږ په ادبیاتو کې پخوا د جنگ یادونه شوې ده خو هغه یادونې سړی ویلی شي چې شوقي یادونې شوي دي چا جنگ یاد کړی دی یا زمینی په یو غزل کې په یو بیت کې د جنگ خبره شوې ده خو دومره ترخی خبری ندی شوی لکه نن چکی گی پا غزلونو که
شاغره شمسای زینی خلق خدا وی چی ده دی پشتو ادبیاتو طول تاریخ که و گوره پا غا طول تاریخ که دی جنگ او دی جنگ دی مسایب و پیسه که دوم رشیرونه ندی لیکل سیوی لکه پا دی دیرش کاله که چی لیکل سیوی دی چنگ تاب خیل دغا ساسو چی تاقیق کرده دی دغا نظریه تاییده وی
بله زکای تاییده و ما چی دغه دیرش کلن نورین یا یا غم چې موږ ته دومره تکلیفونه راکړل دومره تکلیفونه د افغانستان په تیر تاریخ کې چا نه و لیدلی ډیر زیات کسان مهاجر کیږي هره ورځ خپله په ازادي راډیو نه ما په یونان کې د ځینو خلکو آوازونه واورېدل چې په ډیر سخت حالت کې دي په ایران کې په نورو هیوادونو کې دا ټول د جنگ تاثیرات دي خلک وزګار دي کار نه پیدا کیږي روزګار نشته او هر ورځ له نویو بدو پیښو سره مخ کیږي رواني مشکلات دي خلک مایوبین کیږي نو دا ټول هغه شیان دي چې خلکو عملا ولیدل پخوا دغه موضوعات چا نه ولیدل یا توجه ورته نه شوی نو اوس چې دوی دغه موضوعات ولیدل او دا سخته پیتیره شو فکر کوم اوس د دې په شعر کې دغه تاثیر زیات پیدا کیږي او هغه تاثیر
خوشته لیکن تاسو چې کوم کار کوي تاسو چې کوم کتاب برابروي تاسو څه کول غواړئ
زه غواړم د جنگ په باره کې هغه شعرونه راواخلم چې هغه د بېطرف کسانو لخوا لیکل شوي دي یعنی احساساتي نه دي لیکل شوي د چا په پلوۍ نه دي لیکل شوي فقط هغه شعرونه چې په هغو کې د خلکو درد او هغه ستونزه بیان شوي وي
ستا منظور داری چې غواړې د شعر په هغو بیلګو باندې کار وکړې په هغو نمونو باندې چې هنري اهمیت یې زیات دی مطلب دې دا دی
زه په هغو مجموع باندې کار کوم چې یو خو په بېطرفانه ډول د خلکو مشکل پکې لیکل شوی دی د خلکو درد لیکل شوی دی خو هغه درد په طبیعي ژبه لیکل شوی دی په هنري ژبه لیکل شوی دی شاعري نه دی یعنی داسې شعر نه دی چې په هغه کې شعر وي هغه له ښو تصویرونو سره لیکل شوی دی هغه له طبیعي عناصرو سره لیکل شوی دی او په شعري ژبه چې شعریت هم پکې له پامه نه وي غورځول شوی ځکه زه فکر کوم هغه شعرونه چې شعریت لري او له طبیعت له عناصر نه پکې استفاده شوې ده هنري ژبه لري او په هغه کې دغه ستونزې او مشکلات او دغه میزه هم شته چې کومه په افغانستان کې راپیښه شوې ده نو دا به په خلکو باندې نسبتا ډیر تاثیر وکړي په مقایسه د هغه شعرونو چې هغه احساساتي لیکل شوي دي یا د جذباتو له مخې لیکل شوي دي یا د چا په طرفداري لیکل شوي دي
نو په طرفداري چې ولیکل شي خو په حقیقت کې د جنګ په پلویتوب باندې یو شعر دی او له جنګه شکایت یو شی دی د جنگ نفغان یو شی دی او د جنگ دی یو لوري ملګرتوب بل شی دی شغله شمسی تاسو خو به طبعا ډیری بیلګې هم پیدا کړي ډیری نمونې به هم پیدا کړي که لاوریدونکو سره د یو نمونه شریکه کړئ
داسې نمونې په پښتو شعر کې په غزلونو کې په نظمونو کې ډیر زیات لیدل کیږي او دا هغه نمونې دي چې په واقعیت کې د خلکو د ژوند تصویرونه دي کوم ګټه توجه ورته وکړو زه یو ډیر کوچنی مثال دلته تاسو سره وړم زه داسې کس پیژنم چې په افغانستان کې د کورنۍ یو غړی د طالبانو سره په طرفداري مړ شوی دی هر ډول وژل شوی او بل غړی د دولت سره په طرفداري وژل شوی دا یوه ستونزه ده یعنی پرون په یو غزل کې یو ټکي ته پام شو چې یو شعر دی د ارشاد رغند هغه وایي یا عسکر یا به طالب شي سر به وخوري د دې کونډې خوارکۍ زوی هم زلمی شو
ګورې دا د غزل بیت دی
دا د غزل یو بیت دی بلې یعنی په نور نړۍ کې چې څوک دغه ځواني مرحله تر رسیدي دا د خوشحالي مرحله ده باید مور او پلار خوشاله شي
خپل اولاد کله نه کې جشن ورته جوړي
جشن ورته جوړي خوشاله شي چې زوی زلمی شو مګر زموږ په وطن کې چې د چا زوی زلمی شي هغه سره یو ډول اندېښنه پیدا کیږي چې زما زوی څه شي شي عسكر بشي طالب بشي یا بل پیخه کې برابر شي د ډیر نور په سلګونه مثالونه نشته په دغه شعرونو باندې چې زه کار کوم د کې د ټولنې د بیلابیل اړخونو مثلا هغه ماشومان چې یتیمانیږي بې سرپرسته پاتې کیږي هغه خلک چې له خپل هیواد نه مهاجر کیږي او زموږ چاپیریال چې زیانمنیږي شاعر هرې برخې ته توجه کړې ده او په ډېره هنري لهجه هنري شکل یې وړاندې کړی مثلا د چاپیریال باره کې د اجمل لند یو شعر دی وایي چې چای کاڼي چای بوټي چا مرغان ولټل زمونږ ژوند هم د تالا والا سپین غر په څیر دی حتی زمونږ هغه حیوانات چې په دغه ټولنه کې دي هغه هم له جنګه متاثر شوي دي یو شعر دی وایي په لیمو کې تصویر د ویر ښکارېږي پېښور ته له مزار سونه راشي دا هم د اجمل لند یو شعر دی
او ښاغلی
شمزی تر اوسه چې تاسو کوم بیتونه ولوستل دا له غزلونو سره تعلق درلود، داسې نظمونه مو څنګه په نظمونو مو هم کار کړی دی؟
اصلا خو دغه د جنگ موضوع په نظمونو کې ډېره یاده شوې ده. مثال به د شرر سپی او شعر دی چې هغه دغه وروستیو کې د ښوونځیو د سوځولو یا بندولو موضوعات ډېر زیات دي، او دا هم په اصل کې دومره لویه ستونزه ده چې تر دغه نورو ستونزو زیاته ده، تر ځنګل تر خرابېدو تر کلي تر ورانېدو، ځکه ماشوم چې کله بې سواده پاتې شو دا د آینده نسل لپاره خپله یو لوی جنجال ده. نو هغه یو آزاد نظم لیکلی چې مورجانې بیا یې راته وسو ښوونځی، مورجانې بیا یې راته وسو ښوونځی، مورجانې هر سلو لپه پراته وو، نه مې قلم نه سپاره او نه چوکۍ ښکارېده، تشې لمبې وې، هر څه هره خوا ایره پراته وو، زما همزولې غریو نیولې وې ادکې مورې، د ښوونځي مخې ته راغلې وې ادکې مورې، هغه تخته چې پر سر وه بسم الله لیکلې، نه مې پرې نوم د خپل خالق نه مې تخته پاتې وه، نه هغه تخت و چې به ما پکې سپاره ایښوده، نه مې کتاب پاتې و نه مې سپاره پاتې وه، هغه ښوونځی لکه د تکې سپینې واورې غوندې، اوس دیوالونه یې ادې تورې بلا غوندې وو، زموږ په دې بې وسه اوښکو یې اور نه مړ کېده، هر چا ژړلې مورې هر څوک ورخطا غوندې وو، مورجانې دا نازوان به څوک چې ښوونځی اوسو، اخ مورې څنګه د لیمې له اوښکو ډکې شولې، تا نه کتاب تا نه قلم تا نه ښوونځی پاتې شو، لیمې مې ګرانې په همدې له اوښکو ډکې شولې، مورې د هغه رب په نوم باندې قسم کومه چې دې نازوانه مې ټولګي کې په تخته سوی دی، نه یې کتاب نه یې قلم نه یې چوکۍ پرې ایښې، ښوونځی نه دی سوی، مورې دې مې زړه سوی دی، همت مې نه بایلم مورجانې اوښکې مسه سوه، زه به مې خپلې کتابچې بیرته راټولې کړم، دغه نازوان به د وجدان په اور کې لوله پکړم، زه به مې ټولې ارادې بیرته راټولې کړم، مورجانې دا نازوان زمونږ بې وسي نه ګوري، موږ بې وسه یو او موږ څومره همت کړی دی، مورې زیاب لپخې ښوونځي ته زما لا یادوم، مورې دا څوک دی، دا یې څنګه بغاوت کړی دی، زه به د خپل ښوونځي په تورو دیوالونو باندې په خپلو اوښکو باندې ولیکم، خاونده کور د هغه وران کړي چې مې کتاب ښوونځی سیزي ما ژړوینه. نو دا د شرر ساپی او نظم و چې د مکتب د سوځېدلو په اړه یې لیکلی.
ښاغلی شمسی، که پخواني ادبیات وګورو دغه د جنګ کوم ذکر چې کېږي یو څه رومانتیک ذکر یې، یو څه داسې لکه یو شایسته یو خوندوره یو په زړه پورې منظره چې بیانې شي، چې پر هرونو د ګندم خوله درکوم ټوټې ټوټې په تورو راشي، یا په اهاړ کې شګفته شو لاله زار د جنگ په وخت کې، کنه پخواني شعرونه داسې دي، یا تر دې اوسني جنگ له مخه سلیمان لایق وایي را روان به موج خون شي زه پوهېږم، دا یو قسم لکه هغه یو متل دی وایي د جنگ تریخ ساعت خوږې خبرې، پخوانو د جنگ خوږې خبرې کولې، خو ګمان کوم یو علت یې دا و چې جنګونه کم وو، که به وو هم پخواني جنګونه خو به د یوې ورځې جنګونه وو، دغه مسلسل جنگ سر په سر جنگ د موږ په ادبیاتو کې د افغانستان په ادبیاتو کې یو دغسې تغییر نه ده راوستی چې هغه د جنگ هغه کرغیړینې خواوې پکې ډېرې بیانې شي، پخوا به دا نه وې. تاسو له دې نظره څه نتیجې ته رسېدلی یاست؟
زه فکر کوم چې پخوا لکه تاسو هم خپله ورته اشاره وکړه چې جنگ یا خو چا لیدلی نه و یا یې که لیدلی و نو یوه ورځ به جنگ و یا به دوه ورځې جنگ و، نه چا دومره مایوبین لیدلی و، نه چا دومره مهاجرین لیدلی و، نه چا دومره بې سرپرسته خلک لیدلی و، نه دومره بېروزګاري چا لیدلې وه، نه د دنیا دومره فوجونه او چې مختلف قومونه دلته راغلي و، چې یعنی دغسې یو مسلسله جنگ چې دېرش کاله پنځه دېرش کاله دوام وکړي او پنځه دېرش کاله خلک وځورېږي، پنځه دېرش کاله خلک په دې تشویش کې او بیا هم سبا ته امیدواره نه وي، لکه دا زه چې اوس هم تاسو سره غږېږم، موږ هم نه پوهېږو چې زموږ سبا به څنګه وي، هر سړی په همدغه تشویش کې دی. نو کله چې څوک دې مرحلې ته ورسیږي فکر نه کوم که هغه بیا د جنگ ته داسې تمایل وښیي، ځکه هغه جنگ وګوري عملاً وګوري چې جنگ څه شی دی.
ښاغلی شمسی، تاسو خپله هم د جنگ شعرونه وایست، د جنگ په موضوعاتو دا په ادبي لحاظ تحقیق هم کوئ، خپل مهم نظمونه لیکلي دی، کېدای شي چې خپل یو نظم د جنگ په حیثه کې چې لرئ د جنگ په موضوع اورېدونکو ته واوروئ؟
ښه، نظم خو د شرر صاحب وویلې، زه فکر کوم اوس به یو درې بیته زما د خپل غزل دی، هغه به د جنگ باره کې ووایم.
ارشاد
وی: جنگ د غریب وی که د خان تاوان مکترسی، کله زموږ شي پکې وران تاوان مکترسی، او د اور او اوسپنو سیلاب زموږ په سیمه تیر شي، ګټه ترې واخلي رقیبان، تاوان یې موږ ته رسي. او ولس راستون کړی د تیارو په قافلې پسې ځي، کنا خبره وی روان، تاوان یې موږ ته رسي.
ډېر علي ښاغلی شمزی، په آخر کې به دا پوښتنه درنه وکړم چې دغه د جنگ یا له جنگ نه د متاثرو ادبیاتو کار چې شروع کړی دی، څه پروګرام ورته لرئ؟ غواړئ څنګه کتاب ځینې جوړ کړئ؟ په څومره وخت یې تکمیل کړئ؟
زه خو فکر کوم اول خو به په دې کار وکړم چې هغه ټول نظمونه چې د جنگ باره کې لیکل شوي دي او په هنري ژبه لیکل شوي دي هغه پیدا کړم. بیا وروسته له هغه نه فکر کوم چې دغه کتاب په موضوعاتو باندې وویشم، مختلف موضوعات به پکې راواخلم او نظمونه کمی پیدا کړل، څو نظمونه هغه به پکې،
یعنی دغه د جنگ تباهي یا د جنگ کوم مشکلات چې دي، دا غواړي چې دا مختلف مشکلات بیل بیل بیان کړي.
او د جنگ مختلف اړخونه، یعنی په کوم خواو کې موږ له جنگ نه متضرر شوي یو، په چاپیریال په برخه کې، د اقتصاد برخه کې، زموږ
په
معرف په برخه کې، زموږ خلک په رواني مشکلاتو اخته شوي دي، زموږ ماشومان له ښوونځي نه خلاص شوي دي، یعنی بېکوره شوي دي، خلکو اولادونه له لاسه ورکړي، چا کورنۍ له لاسه ورکړي، یعنی ډېر داسې مشکلات دي. زه غواړم چې په مختلف موضوعاتو دا بېلې کټګوري جوړې کړم، تنه او هر یو باره کې هغه نظمونه چې ارتباط ولري له هغې موضوع سره یو ځای کړم پکې ورسره.
څه فکر کوې په خپل ذهن کې څومره وخت ورکړی دی دې کار ته؟
یعنی که تحقیق پې وشي او د نظمونو په لټولو کې ډېر وخت رانه ونه لګېږي، فکر کوم انشاءالله په شپږو میاشتو کې ممکنه ده چې دغه کار وکړی شم.
کامیاب
استادانو په لارښوونه مننه. خوشاله.
دگلو بھانے مچکڑم زوڑیار چرا پیاد سے پشپشتو کی لغزیرم خندہار چرا پیاد سے دگلو بھانے مچکڑم لاستر زنکشین نشستا د انگورو او انار چرا پیاد سے پشپشتو کی لغزیرم خندہار چرا پیاد سے دگلو پانی مچکم
که یو خبر خلکو ته مهمه وي خو د هغې په باره کې باوري معلومات ونه لري، نو اوازو ته لار پرانستل کیږي. په پخوانی شوروي اتحاد کې چې صرف د یو ګوند حکومت و او د بیان آزادي نه وه، نو کله چې د شوروي اتحاد بنسټګر ولادیمیر ایلیچ لینن په 53 کلنۍ کې مړ شو، د مړینې د علت په باره کې مختلفې اوازې خپرې شوې. یوه مشهوره خو غیر سرکاري اوازه دا وه چې دای د سیفلیس ناروغي په وجه مړ شوی دی. دغه خبره ځکه په رسمي ډول نه کېدله چې سیفلیس ناروغي له ډیرو جنسي روابطو پیدا کیږي، او د لینن پیروانو نه غوښتل چې د لیډر اهمیت ته صدمه ورسیږي. د لینن د مرګ د علت په باره کې د تازه تحقیق د ریپورت خلاصه وژما رشیدی لولي.
د پخوانی شوروي اتحاد د بنسټګر ولادیمیر ایلچ لینین د مړینې په باره کې مشهور نظر دا دی چې هغه د سفلیس د ناروغۍ په وجه مړ شوی دی، خو تېرونۍ د محققانو یوې ډلې دا نظریه ناسمه وبلله او وی ویل چې ذهني فشار او پریشانی، ارثي روغتیایي ستونزې او یا شاید د زهر خوړل د لینین د مړینې اصلي علتونه وي. لینین په 1944 کال کې په 53 کلنۍ کې مړ شو او له هماغه وخته دا آوازه وه چې دی د سفلیس په ناروغۍ چې له جنسي روابطو پیدا کیږي مبتلا و او همدا مرض یې د مړینې علت و. خو تېرونۍ په امریکا کې په یوې علمي غونډه کې د کالیفورنیا پوهنتون د عصبي ناروغیو یو متخصص څرګنده کړه چې سفلیس نه بلکې ارثي روغتیایي ستونزې، عصبي فشار او یا د زهرو خوړل ممکن د لینین د مړینې اصلي علتونه وي. د نیوز ګوګل رپورت سره سم د لینین د مړینې په باره کې دا نوې نظریه ډاکټر هندی وینټرز او روسی تاریخ پو لیو لیوریو تیرونۍ د میریلند پوهنتون په هغه کانفرنس کې اعلان کړه چې هر کال د تاریخ د مشهورو شخصیتونو د مرګ د علتونو د څیړلو په باره کې جوړیږي. د میریلند پوهنتون په دغو کلنیو غونډو کې د تاریخ د ځینو مشهورو کسانو، مثلا د لرغوني مصر دیو نامتو پاچا یا فرعون توتنخامون او د جنوبي امریکا د 19مې پیړۍ د نامتو مبارز سیمون بولیوار د مرګ د علتونو په باره کې د شویو تحقیقاتو نتایج اعلان شوي دي. د پخوانی شوروي اتحاد 53 کلن لیډر د ژوند په وروستیو میاشتو کې په 1944 کال کې څو ځله مغزي سکته وکړه چې د دغو سکتو علت تر اوسه پورې نه دی معلوم شوی. د لینین د مړي معاینات ښیي چې د هغه په دماغ کې د وینو رګونه ډیر ټینګ او سره ورغلي و چې معمولا د وینو د لوړ فشار یا زړبودن په وجه رامنځته کیږي. ډاکټر فیلیپ مکویک چې د میریلند پوهنتون په کلنی کانفرنس کې د لینین د مرګ د علتونو په اړه خبرې کولې وویل چې د لینین د رګونو دغسې تسلب او ټینګوالی غیر طبیعي ښکاري، ځکه اول خدای د مرګ په وخت کې بوډانه و او بل دا چې داسې نښې چې د دماغ د رګونو د تسلب او ټینګوالی باعث شي د ده په بدن او د ده په ژوند کې نه لیدل کیږي، ځکه د مړي معایناتو وښودله چې د وینو د فشار ناروغي نه لرله، د شکرې په ناروغۍ مبتلا نه و، وزن هم زیات نه و، دغه راز نه یې خپله سګرټ څکول او نه یې بل چاته اجازه ورکوله چې د ده مخې ته سګرټ وڅکوي، نو د دغسې سړي د وینو رګونه ولې دومره ټینګ شي؟ د ډاکټر فیلیپ مکویک په نظر ډېر امکان دا دی چې لینین د ذهني فشار په وجه، د ارثي عواملو په وجه یا ممکن د زهرو په وجه له منځه تللی وي، خو د هغه د خپل وخت د ډاکترانو دا نظر چې سفلیس ناروغي به له پښو غورځولی وي سم نه دی.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
اوس د یو خواږه حکایت د اورېدو بلنه درکوو چې تر ټولو قیمتي شی نومیږي. حکایت فریده سیفی لولي.
یو تکړه ښځه چې روحي تر جسم هم ښکلی و په غرونو کې روانه وه. دې په یوه دره کې د سیند په اوبو کې ډیر قیمتي کاڼي ته پام شول، لاسې ورګوت کړ، راوای خیست. په سبا یې د ځان غوندې د غرنیو لارو یو لاروی ولید چې وږی و. لاروی ورنه ډوډۍ وغوښته. دې په غاړه کې اچولې کڅوړه پرانیسته، ډوډۍ یې راواخیسته، سړي ته یې ونیوله. سړي چې په کڅوړه کې قیمتي کاڼي لیدلی و هغې ته یې وویل، دا کاڼی به ما ته رانه کې. ښځې بې له ځنډه قیمتي کاڼی هم لاروي ته ورکړ. لاروی د دغو کاڼو په بیه پوهېده، ډېر خوشحاله شو او په زړه کې ورتیر شو چې نور نو ټول عمر له احتیاجه ووت. څو ورځې پس د ښځې د کور دروازه وډبېده، هماغه سړی و. ښځې ته یې وویل، ستا کور مې په ډېر زحمت پیدا کړ، ما دا کاڼی بیرته راوړی دی، دا په ډېره لوړه بیه خرڅېږي، خو هسې نه بلکې په دې تمه در کوم چې تر دې ګران بیه سوغات راکې. ته ماته هغه شی راکه چې ستا په روح کې دی او تاته یې دا وس درکړی دی چې خلکو ته دومره قیمتي کاڼی وبخې.
پولیس معمولا د موټرونو چلوونکو څاري او کلازمه شو جریمه کوي چې ترافیکی پیښې کمی شي. د امریکا په یو شارګوټي کې پولیسو اوس د هغو پلیو کسانو جریمه کول هم پیل کړي دي چې لارې ته سم نه ګوري. نور حال وشمار شیدی را کوي.
د امریکا د نیو جرسی په فورت لی کې د ترافیک پولیسو منصبداران وایي چې اوس د پلیو کسانو جریمه کول هم پیل کړي دي. د ډیلی ټایمز له رپورټ سره سم د نیو جرسی په فورت لی کې د ترافیک پولیسو یو مقام رسنۍ ته ویلي دي چې د هغو ترافیکي حادثو شمیر مخ په زیاتېدو دی چې د پلیو کسانو د بې احتیاطۍ په وجه پیدا کیږي. نو د دې لپاره چې ترافیکي پیښې راکمې شي د پلیو کسانو جریمه کول هم پیل کړي دي. دغه مقام وویل چې اوس پولیس په سړکونو کې ګزمه کوي او پلي کسان څاري چې له سړکه د تیرېدو په وخت له احتیاطه کار اخلي او کنه. په روان میلادي کال کې د نیو جرسی په فورت لی کې چې د 15,000 کسانو یو ښارګوټی دی موټرانو تر 40 ډیر کسان وهلي دي چې د دې سیمې د پولیسو په قول د دغو پیښو یوه لویه وجه د پلیو کسانو بې پروایي او بې احتیاطي ده. د فورت لی ښارګوټي د پولیسو مشر توماس ریپولی په یوه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل چې ځینې پلي کسان خپلې لارې ته نه ګوري او شاوخوا ته پام نه کوي چې په نتیجه کې له خطر سره مخ کیږي. د فورت لی یوه اوسیدونکې سوچوي دامنی چې کله په لاره پلي تیریږي نو ممکن په موبایل باندې په مسیج لیکلو بوختوي. د فورت لی پولیسو ویلي دي چې په وروستۍ یوه نیمه میاشت کې پلي کسان 112 جریمه کړي دي.
رادیویي مجله اره جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
نصیر احمد احمدی د افغانستان د ځوان کهول په کیسه لیکوالو کې د نوم او شهرت څښتن دی. د ناولونه د ښکلي نثر، روشانو تصویرونو، عالی پیغامونو، پیاوړې تلبسې، کامیابی کرکټر کښنې او چټک حرکت په خاطر ستایل شوی دی. له ښاغلی احمدی سره د تاسا چاپ شوی ناول په باره کې د مفصل بحث دا اوریدو بلنه درکو. دغه ناول په 123 مخونو کې مومن خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی احمدی صاحب، ستاسی پنځم ناول یو خبره درته وکم هم له چاپ راووت. غواړو په همدې ناول خبرې وکړو، خو اکثر اوریدونکو به طبعا دا ناول نه لوستی، نو که خبرې ورباندې کوو او دوی د دې ناول پیسې کې هیڅ تصور ونه لري دا به مشکله وي. که ممکنه یوه خلاصه د خلاصې خلاصه په یوه دقیقه یا دو دقیقو کې بیان کړي.
کوشش وکړم. مننه. دا د شیر محمد په نوم باندې یوه کلیوال ځوان کیسه ده. کیسه تر تریره په ده باندې راڅرخېدی. په کلي کې ډیر غریب سړی، اصلي کاری دای چې کاریزونه کاروي، هغه چاپیریال چې ده تر ډیره ما څکله ناول لیکه هغه د غزنی چاپیریال، د غزنی محیط مې په پام کې نیولی و. نو دی نه یوازې چې غریب ده، بلکې دا د څیرې له اړخه هم ډیر بدرنګه ده او کلیوال په ده باندې ډیر ټوکې کوي. او داسې یو وخت داسې پیښېږي چې دی په کاریزه کې یو مړی ویني، په دې خاطر چې کار یې همدغه ده. نو دی د هغه مړي په لاس کې په ګوتو کې دوه ګوتمۍ ښکارېږي او دای فکر کوي چې بیګا به راسم او دغه ګوتمۍ په دې خاطر چې غریبي دا به راسره یوسم همدغسې کوي. خو وروسته په ده باندې مور او کوچنی ورور خبرېږي او مور یې په دې خاطر چې یوه ډېره دینداره پاکه ښځه وي، دای مجبوروي چې دغه ګوتمۍ د هغه اصلي خاوند ته ور وسپاري. دا سړی یوه ورځ مزل کوي، هغه د مړي ځای د تذکرې له مخې پېژني او کله چې هلته راځي هلته برعکس یو بله صحنه ویني د هغوی کلي ته. د هغوی تره چې د هغه مړي هغه په یوه ځای چې په دې باندې خفه سي دغه مړی موندلی ده، ډېرې داسې یو جدي حالت غوره کوي، یوه جدي څېره غوره کوي او دې ته حیرانېږي چې ولې دغه سړي دغه د مړي حوال راوړ. وروسته بیا په خلاص توګه درته وایم چې اصلا د هغه هدف هغه څوک چې مړ و هغه د ده وراره و او دغه دوی وژلی و او هدف یې دا و چې دغه ځمکه او جایداد میراث بدبختانه په کلیوالو سیمو کې یو څه ډېر د دغه ترلاسه کړي. نو د هغه مړي
د هلک نو بل ور نه درلود،
هېڅوک یې نه درلود، یوازې یوه پېغله خور لري، پلار یې مړ و، مور یې مړه وله. بیا دا خورې خبرېږي چې تره یا د تره زامنو د ما ورور وژلی، دا خور غواړي چې ځان ووژدی، سیند ته ځان وراچوي. همدغه غریب سړی چې دغه اوال یې ور وړی و اتفاق نه کړل، دای سار راځي دغه جدي ورته وایي چې ما په تریرا ته رسوي. خدای اول یې نه ورسره مني، ځکه چې په کلیوالو سیمه کې دیوی پرده انجلی تاگی او جای دیاغی او جای وروستل در پخپلا تربادی پور داغ کیج دا نو دادی زان لویری لغنجلی سر جمنه کهی او دوی ایرات رسیجی بلاخره زین داز پیشی دی چی انجلی پده بانی مین راجی پده خطر منزدائی دیر لزر پاک سرائی دیر اخلاص من سرائی
او شور سرکی رسی
شور
سرکی رسی
لوبوی راباسی لمرگی جغوری پایپ میده بانی ختمیجی
شاغله احمدی ار ناول هر کسی یو پیغام هم لری تا سور تا کم پیغام پا ذهن که تاکله او
طبعا پلند اکسا که ممونن یو پیغام یاد سوک زایی ناول مختلف پیغامونه لری
خب هم یو مرکزی پیغامی
مرکزی پیغام دی ما داده چی اصل انسانیت پدی پوریاره نلری چی فرزن که یو سوک غریبی یا مثلا تیرائش نایی یا بیسیواده ای
او مینا هم لرنگ سر ارتباط نلری
مینا هم لرنگ سر ارتباط
نلری شاغره احمدی استاد چی پده کسو کی پا ناولونو کی همدغه موتیف ډیر دی همدغه موضوع ډیره ده چې یو څوک بدرنګه یا بدرنګ وي خو بیا هغه د خپل ښه خوی په زور او برکت بیا هغه مقابل لوری جذب کړي
اصل موږ ځینې لیکوالان ځینې داسې ډېر شمېر لیکوالان په لومړي ځل چې یو څه یو چا ویلی دی مثلا شایسته څېره یې معرف کړی ده شایسته یوازې څېره کې لیدلی ده حال دا چې عادي ژوند همدغسې نه ده ډېرې بدرنګه څېرې چې دی هغه ډېر شایسته زړونه
ما بل څه ویل دا داسې یو موضوع ده چې له تاسې چې دا څو کله قصې لیکي او ناولونه لیکي په یو شکل له اشکالو بیا یو وخت یاد کوي د شاعران هم همداسې وي له ځینو مسایلو ترې دلچسپي یو څو صفې چې کتاب وړی بیا هغې خبرې ته مراجعه کوي دغسې شی چې زه وایم دا سکه نسته
زه اصل په خپلو کیسو کې دغه واقعیت کوشش کوم چې واقعیت ته ډېر توجه وکړم واقعیت ډېر پام وکړم کله کله وری یو څوک چې کیسه لیکي په ډېر وخت یا ناول لیکي یا به تمن یو څه لیدلی یا به بل چا کیسه ورته کړې لدغونه د یغه لیکي دغه سم ډېر دغه سي خصوصا په کلیوالو سمو کې دغه سي خلک دلې دي چې هغه د تیرول مخ قضاوت کوي زه غواړم چې همدغه د خلکو ذهنیت ته ورسوم چې انسان اصل څیره نه ده ظاهري جوړښت ده انسانیت مور خو نه لري شاید ما یا و دفهم دا غی
بود که جوړ شو د سرو زر و انسان نشو شاغله احمدی ستاسو دی نصر دی شایست دیر تعریف کیجی دیر لیکوال کرکتون کی لوستون کی ستاسو دی نصر شایست یادی نو که تاسی ځوانو لیکوالو تا یا بل هر اوریدون کی تداو وی تاسی چه که وی چی ستاسو نصر دمره شو او جذاب بلل کیجی
تزیو چلی کما پو لند اکسا که ناول کی و سانه لیکما یا پاراگراف لیکما د یو ځای تصویر ورکوم زه په پل کې هغه ځای ته په خپل ذهن کې ترسیمم ما خیالي هم نه
تصویر دې مطلب دا چې نیم سترګو ته درې
کله چې تصویر جوړ سو کله چې سترګو تصویر جوړ سو جمله بندي په خپل اجرازي جمله بندي په خپل جوړیږي دا دې ما خپل نظر ده فرض یو سوالګر په کیسه یې پناولار څه چې په کې راولم زه خیالي سوالګر نه انځروم زه غو سوالګر انځروم چې ما یو وخت مثلا دغه 50 روپۍ لاس په نیولې
او په افزا کې دی
په افزا کې می اته دغه کلمات هغه د اته دغه چیره سیمال دلی هر هغه څه په خپل داستان یا ناول کې راوړم سیمال دلی ما تجربه کړی
یو خدا کار کوي چې هغه پیشه هغه حالت سترګو ته دروي کوم کسان دی هغه هم سترګو ته دروي کغه پیشه ده کغه مکان ده کغه ځای دی یو خدا کار کوي یو متل دی وای سیلبین دی نقش منځولی کنه نو ګومان کوم که تاسو په نصر باندې نور تبصره وکړئ شاید لا شي تاسو دغه د فیلونو په انتخاب کې هم له دقت او له تنوع کار اخلي دې شته خپل پام کړی دی کنه او که خپل راځي هم داسي
نه دې شته پام کوم از سی فرزن لیکم دې ته پام کوم چې لاندو جملو کې مثلا دوه درې جملې په هغه کې یو رقم فیلونه ته یو رقم تور کلمات نه راوړم فرزن که په جمله کې احمد وو د دې پلار یو زوی وو دې ته به زه پام کوم دوه ځای و نه راوړم دومره لاندو تورو کې فرزن زه لیکم چې نوم احمد وو د شل کلنو زراس لیکم چې نوم یې احمد وو او دای شلخلن ښکارېده دلته یو او مشکمه کړه د به ارادي یعنی خپل باندې وړم چې لاندو جملو کې یو رقم کلمات او توري رانسی
دا کار خو بکوي خو زه د احساس کوم چې تاسو لډیرو فیلونو استفاده کوي تاسو لیکلې دي وای کله کله به د شغالانو انګولا په زړه نه نوته زه ګومان کوم دغه شان چې نور نه استعمالي یا لږ استعمالي تاسو ورته ډیره توجه کوي یو بل مثال به درکم وای د په احتیاط ګامونه خستل ځای ځای به اوبه ژورې شوې پر څنګهنو به یې راواوښتې بیرته به بیډیو ته ټیټې شوې ګورئ دا بیرته به بیډیو ته ټیټې شوې تاسو بیرته د اوبو له نظره د فیل ته کتلی دي. په دې شکل هم په فیل کې تغیر راوستی دی چې ممکن نورو خلکو په نثرونو کې دومره نه وي. یا به یو بل مثال درکم، د ماسپښین سیوري رنګول، البته دا په لهجه کې هم سته خو په ټولو پښتو کې نسته، او البته ژبه ورسره غني کیږي. یعنی تاسو کولی شئ چې ویلی وای چې نور نو ماسپښین ختم شوی وو، پای ته رسیدلی وو، خو دا پای ته رسیدل او دا ځینې نور فیلونه ډېر تکرار شوي دي، لیکن دا یې نوی حالت دی.
یو څه خو زه چې عادي خبرې کوم، دغه شاید په دې خطر باندې چې غزنی لهجه شاید دغه سي بیا خصوصا د موږ د خلکو لهجه دې ته یو څه غي. موږ چې معمولا کور کې خبرې کوو، له ملګرو سره په خپل سیمه کې خبرې کوو، په دې خبرو کې د خدای هم دغه څه مختلف فیلونه کاروي.
شغل احمدی خلق لند جمله کاری، بسیط جمله کاری، پا خبرو که پا مکالمو که پا گردنه شبه که امده سی او ستاسی نصر هم امده سی، اما معمولا دا خبر ستایل کیشی چه شه نصر حق دایی چه جمله لندی. خو تجربه دا هم شده لیده چه دیده لپاره چه نصر لده سی یو دول حالتا را ووزی او تنوو پا کدیری سی، کل کل شی وجدی جمله هم شی، داسې جمله هم شی چې ل پنځو شپږو کرښو حتی رغیدلی. خو دغه ناول چې ما ولوست او ستاسې نورې کیسې او ناولونه چې ما لوستې دي، وار په وار مو د جملو لنډوالي ته لا ډېره توجه اوښتې ده. څنګه داسې احساس نه کوي چې که ټولې جملې یا یو ډېر لوی اکثریت یې ډېرې لنډې جملې، دا به د تنوع امکان کم کی او رنگارنگی امکان به کم کی، ځکه چې د جملو تنوع هم پر حال یو شایست دی.
اصل دا هم په دې پورې اړه لري چې ستا کرکټر کوم حالات کې ده، کوم موقف ده، څه ډول یو محیط کې ده. که چیرې په کیسه داستان ناول کې ته د یوه جنګ صحنه د دو نفرو ترمنځ شخړې دا یوې صحنه انځورایې، نو هغلته بیا لکچر نه ورکوي. معمولا یوه خبره دا کوي، بله خبره دا کوي، جملې لنډې. او که ته بیا په هماغه داستان یا ناول کې که ته له یو چا نه پوښتنه کوې، له یو عالم نه پوښتنه کوې چې د یو څه په اړه باندې معلومات درکړي، تا به بیا دلته به ته د هغه یو پاراګراف خبرې هم زغمې، دلته بیا بد نه راځي. په طبیعي توګه زه چې کله یو څه لیکم، اول خو په دې باندې فکر کوم چې کرکټرونه په کوم محیط کې دي، په څه ډول حالاتو کې دي، په څه ډول وضع کې دي. دوی له وضع مطابق، له وضع سره سم زه هماغه ډیالوګونه راخلم. فرضاً که یو څوک یو نابلده دوکاندار ته ودرېږي، هغه مستقیما پوښتنه کوي چې وروره ماته نیم کیلو بوره راکړه. خو که چیرې یوه بلد دوکاندار ته ودرېږي، خصوصا په کلیوالو سیمو کې چې یو پیژني، تا باندې بیا له دوکاندار سره اول سړی مسې کوي، څال د کور کې څال د خیرات ته څنګه یې، وروسته بیا د یوې کیلو بورې هغه غوښتنه ورنه کوي. نو دا بیا په هغه پورې اړه لري چې ستا کرکټرونه په څه ډول موقف کې دي، په څه ډول محیط کې دي، په څه ډول حالاتو کې دي، په څه ډول وضع کې دي. که چیرې موږ همدغه د کرکټرونو همدغه سي لکه ما چې ویل، دغه دوی هغه موقف و وضع و حالات، دغه د دوی هغه هغسې دوی په څه ډول حالات کې دي، دغه موږ په ناول یا په داستان کې په ذهن کې ولرو، په طبیعي توګه یې موږ ډیالوګونه په طبیعي توګه لنډ راځي او اوږده راځي، او دا بد نه ښکاري، او دا خپله نه ساتي په نظر باندې ښکلا ورکوي.
دغه سړی شیر محمد چې د دې ناول اتل دی او مرکزي کردار دی، دی بدرنګ دی، او په بدرنګۍ کې خصوصا دا یو شی ډیر دی چې دغه سپشمې ډیرې ارته دي، پوزه یې ډیره هغه ده، شواړه دغه دی. چا خبره د دې پوزې پیسه کې معلومات راوي نه ورکوي، تاسې نه ورکوئ، د نورو په خبرو کې راځي. فرضاً داسې راځي دغه شیر محمد ته یو بل کلیوال بیا ورته وایي، سپشمې خو دې غټې دي، بوی یې نه درته، دلته اوس موږ پوهیږو چې او د دې سړي خو دا سپشمې داسې دي. یا یو بل مثال درکمه، وایي سړي جیب ته لاس کړ، سړي نه منظور همدا شیر محمد دی، سړی جیب ته لاس کړ، د نسوارو ډبلای راویست، مخ ته یې ونیو، په ګرده آینه کې پلنه اوږده پزه، ارته سپژمې، وړې ننوتې سترګې او اوږدې سپیرې شونډې ښکارېدلې. دلته د دې سړي دغه څیره راوی نه ده بیان کړې، بلکې د عمل په زمین کې بیان شوې ده. موږ یو عمل وینو، موږ د یو فعل له لارې په دغو معلوماتو خبری شو. تاسو په خپل ناولونو کې کیسو کې دا کار ډیر کوي، او په دغه ناول کې یو خبره درته وکم چې هم دا شی ډیر دی.
ځینې د سچونو چې حرکت نه لري، هغه دا معنی لکه موږ تاسو په دیوار باندې وي زړیدلې منظرې ته ګوري، او شایسته طبیعت ورته ګورو، تبند خوان لري. خو نسبت دې ته چې کوم په مغه موید کې ووسو، په مغه منظره کې واقعا، په مغه طبیعت کې ووسو، د دې خوان څو چنده ډیر د نسبت د خوان ته چې موږ دغه منظرې ته ګورو. زه چې کله فرضاً کوم شی لیکم نو کوشش کوم چې یو خو هر څه چې راوړم هر تصویر څه راوړم تشریح نه ورکوم. چې کوټه وه بله هلته لکه دما تاسو ناسو میز و المارۍ ولا کمپیوټر و دغه شی زه هر څه د ضرورت له مخې راوړم او هر څه دغه په کیسه کې باید یو ضرورت سي او د یوه عمل په واسطه باندې دغسې یوازې زه ووایم چې احمد څوکۍ باندې ناست و او تر مخې کمپیوټر و. زه لیکم چې د کیبورډ د کمپیوټر د کیبورډ کړه پاس وله احمد د کمپیوټر سکرین ته وکتل یا د کمپیوټر سکرین شنه لمبه وکړه دغسې وغرم یعنی تشریح تصویر نه ورکوم او لکه څنګه چې تاسو وویل ډېر وخت کوشش دغه کوم چې تصویرونه غیر مستقیم پرته له دې چې زما له خولې تشریح سي نورو کرکټرونو له خولې تشریح کوم. زه نه وایم چې داسې یو غر و یا
بلکې کرکټر چې څنګه ورته کتلی دي د هغه له سترګو. ښاغلی احمدي بیرته به ټول ناول ته راسو ټول داستان ته به راسو د داستان خلاصه لکه څنګه چې تاسو هم په ابتدا کې وویله دا ده چې یو مړی موندل کېږي یو څوک شیر محمد نومېږي هغه د مړي نه یو څه غلا کوي بیا وروسته پښیمانه کېږي بیرته د هغو د کور ادرس پیدا کوي ورځي او هلته یوه نجلۍ چې ورور یې وژل سوی ده هغه له هغه کوره تښتي او د هغه نجلۍ هرات ته رسوي هغه هرات ته ورسوي او داستان ختم سي او صرف د داستان په اخر کې موږ دومره پوهېږو چې دا نجلۍ ده ته متمایله سوې ده له ده سره یې مینه پیدا سوې ده او د ده هم ورسره مینه پیدا سوې ده صرف دومره خبر سو. خو لوستونکی غواړي په دې پوه سي چې د شیر محمد دو کورنۍ خو دغه نجلۍ خو د دوی کور ته ورغله او بیا له دې ځایه لاړه او دا هم معلومه ده او په ناول کې هم راغلي دي چې په دې باندې حتی بدۍ کېږي. نو د دې موضوع انجام څه سو؟ یو بله خبره دا ده چې قتل خو وسو خو یا به په دې ساحه کې حکومت یې حکومت څه وکړو له دې قاتل سره پوښتنه یې وکړه که نه که حکومت نه یې کومه ډله به یې کوم تنظیم به یې هغوی پوښتنه وکړه او که نه سپین ږیرو کلیوالو څه عکس العمل وښودو هغو خلکو چې اصلي قاتلانو او په دې نجلۍ پسې ګرځېدل چې دا له کوره تښتېدلې وه هغوی څه وکړل د ځان د دفاع لپاره یې څه وکړل د دې له خاطره چې قتل پټ وساتل سي دوی ته څوک ګوته ونه نیسي څه یې وکړل دغه ټولې خبرې بیا پاته دي او حال دا چې د یوه ښه پای لپاره لوستونکی علاقه لري چې هغه کیسې کومې پوښتنې راولاړې کړې دي هغو ته یو قسم جواب پیدا کړي دغه شي ته تاسو څه ځواب لرئ؟
بلکل دا ناول به ځینې نیمګړتیاوې لري زه نه وایم چې هغه ده خو زه چې یو ناول لیکم یو لنډه کیسه لیکم زما یوازې هغه خپل هغه هدف چې ما کوم ذهن کې نیولی ده هغه تعقیبوم. خامخا ځینې کیسې داسې نور اړخونه هم لري په هغو پسې زه نه ګرځم اوس فرضاً دغه همدغه ناول کیسې په دې باندې ختمېږي چې دغه نجلۍ په دغه شیر محمد باندې مین شوم او علت یې نه دا اوس دای ډېر شتمن و نه دا اوس دای شایسته و یواز د اخلاق او انسانیت او انسان دوستی او مرسته ول دغه د مهدف دغه بیا په ناول کتاب باندې یو چا ټول ژوند ته نسی راوړای کاغذ سیاغه بیا ډیر پښتنه پیدا کیږي
ژوند ډیر وسې دی ناول هم ډیر وسې دی خو حتی ناول هم مجبور دی چې په ژوند کې انتخاب وکړي لیکن هغه کوم انتخاب چې کړی دی دغه انتخاب په منځ کې چې کوم سوالونه را وچتیږي یغه ته باید ځواب پیدا نکړي. مثلا ا دې ناول ټول بنیاد هغه تر ټولو لوی حادثه یو قتل ده هغه قتل بیا دغسې نیمګړی پاتې کیږي ګورئ دی په هرات کې پاتې کیږي نه شیر محمد دغه چې د نجلۍ د هغه خپل اخشي کور ته رسوي دغه نجلۍ د خپلې خور کور ته رسوي بیا یې له نجلۍ سره رابطه نسته او حتی پیسې هم ځینې اخلي د لارې کې را نو دی خو چې راځي دلته خو ډېر جنجالونه ورپاتې دي په وطن کې او هغه قتل چې سوی ده هغه قتل خپله هغه دوسیه یې پای ته نه ده رسېدلی جنجال یې پای ته نه ده رسېدلی دا خو هغه د ناول د دنیا خبرې دي داسې فکر نه کوي چې ممکن تصمیم ونیسي په آینده کې ممکن وغواړي دې ناول یو بل ټوک هم ولیکي.
تر اوسه مې داسې تصمیم نه ده نیولی ځکه چې اوس مې په یو بل ناول باندې کار پیل کړی ده او کومه کیسه چې وایي ما په نظر باندې له اوله طبعا څوک چې یو ناول لیکي ډېر وخت یې پیل او پای سنجولی او دا نو بیا په لوستونکو پورې اړه لري فرضاً تاسو وویله کېدای سي دی راسي شاید یو بل کس لوستونکی ووایي چې کېدای سي دی همغه همهلته په هرات کې پاتې سي او هغه مور و ورور ورو غواړي یو لوست ځکه چې هلته ځمکه هېڅ شی نه درلودل یو بل لوستونکی شاید بل فکر وکړي هدف دا و چې دوی دواړه خپل هدف ته ورسېدل لیکوال هم خپل هدف ته ورسېده خامخه به بمده
لوستون که باید خپل هدف ته ورسیږي
لوستون که خوشه پای هغه دسی لوستون که خپل پرېج از دای تصویر ور نخستای سی ش پای هغه دسی ور لور لکه یو هغه صفر اخر ول تلاست وش میره اخری عدد لست دغه سی باید نه په ادبیاتو کې ادبیات که زما په نظر باندې شدا دسی پای کې لوستون که هم فکر کول ته پرېږي